سلامونه او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. اورې چې په ننګرهار او هلمند کې د دو افغان خبرلونو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول شوی. دا نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د جنرالستانو نړیوال اتحادی افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریک کوو چې ټول خلک دغه قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګا کې په یو چاودنه کې وژل سو. دایش یا د اسلامي دولت سختري د ډلې په ننګرهار کې د خبریالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسولیت پر غاړه واخیست. د انعکاس رادیو ټلویزیون ویاند ملالې میوند پرون سهار ل خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان ملي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د جنرالستانو نړیوال اتحادی افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادی چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دی چې د جنرالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د جنرالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلي چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلي علي خیل پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د بار وړونکو موټرو چلوونکو د هغه څه پر خلاف اعتراض کړی چې دوی په لویو لارو کې د پیسو غیر قانوني اخیستل بولي. دوی امنیتي ځواکونه تورنوي چې بې دلیل ورڅخه پیسې غواړي. د لاریو او کنټینرونو چلوونکو له تیرو څلور ورځو راهیسې خپل نقلیه وسایط په اورګون کې درولي او وایي تر هغو کار ته دوام نه ورکوي چې د غیر قانوني باج اخیستو مخه نیمې نیول سوي. د پکتیکا چارواکو د موټر چلوونکو د شکایت په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دواړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې دولس نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سږ کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همدارز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 8 میلیونه اوله کسان په کورونا وایرس سخت سوي چې د هغو له منځه 1,78,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړي دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي، خو څو ورځې وروسته یې وویل چې ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون د قادروف او 15 نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغو بندیزونو کې شپږ روسي شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی، د بشري حقونو د روسي او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو، شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 دسمبر میاشتې 11 د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته ورځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له یو پرمختګ خبر ورکوي.
د الیاس دای قاتل ونیول سو او په خپل اطرافات کې ویلي چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري.
ننګرهار ولی د وی خبریالې د وژنې په تړاو د ځینو کسانو تر نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي، لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډیږي افغانانو ته.
د ښځو پر خلاف د زور زیاتی د نمنځ وړلو د کمپاین په اړه هم مفصل راپور خپرو.
ماته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوی چې زه واده شم، زه به نم لرم. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا دوې سترې جنګي الوتکې د ایران اوبو ته نږدې والوتې. دوه اونیزه پروګرامونه د خپرونې په دویم نیمایي کې راځي. نیمه نړۍ او کور کله د خبرونه د سر موضوع اخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالی میوان او د کورونیو چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د درویو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړي. عصمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوان قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوان د وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دایی یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنې کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلی امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالی میوان د قتل په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفر مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه چیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړی چې د ملالی میوان قاتلان تیر ماشام د جلال آباد شار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او پر خپل اعترافات کې ویلی چې دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکه کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس دایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریانی یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنی دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د راډیو تلویزیون خبریال او ویانده ده، بلکې یوه مدني فعاله هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د اسمت څارون په راپور کې مو وردل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالي ملالۍ میوند تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق قمرخیل وویل چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي قمرخیل څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه زړور باتور خور او هغه خور چې هغه د افغان دردېدلو ښځو غږ و ژبه و پیاوړی خور و ملالۍ میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وس مو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو. شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقاتو او د هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېدو. ما خامو د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامې یا د دې ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناه یوازې دا و چې د دردېدلو افغانو خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
او ولی صاحب محترم ویلی سي چې انګیزه د قتل څه وه؟
د دې نور مم تحقیقات کیږي. موږ به ځین نور خصوصي روپ سم پلاخلو چې څوک دې کې داخلو. کله چې تحقیقات تکمیل سول ان شاء الله د افغانستان ول سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو مختل می تاسو سره شریک
ویلې سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلود کنه ځکه چې داعش د دې قتل
مخه ابتدایي معلومات دادي چې داعش په دې کې داخله. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې داخل وو او د دې په ترور یا شهادت کې داخل دي. هغه د روسي جزئیات کې معلوم دي.
خبريالانو ته څه پیغام لري؟
یو څه چې غواړم یا دا وری وکم خبريالانو ته هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو رفاه نه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو څه اطمینان ورکوم چې خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګه لکه د ملالۍ خور غوندي څوک په شهادت رسول دي پال ور په اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبري اعلان ته چې دوی باید هماغه سی با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګه ولاړ تر خپل وسه پوري. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسواصل او چهره به ان شاء الله نور بربنديږي افغانانو ته.
د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د یونما نوې راپور وایي چې په افغانستان کې شزیاونجونی له قضایي سیستم څخه به برخې دي. بل بل ادارو په افغانستان کې د شوزو پوړاندې د توتريخوالي په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر تفصيلي راپور لري چې د یو متضرر شزې په ځخ پیلېږي.
ما ته دا نه جوړې د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم زه به نم لرم د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه د هغې خاطر
دا غږ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه اخلي له هغو ګڼو افغان ښځو یوه ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزارت وایانده سوریا د ادرس په افغانستان کې د یو کال پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
قضای ثبت شده از امور و ارقام توحید شده است.
د دیارلس او اتنه ویوم د نوومبر څخه د دیارلس او نه ویوم کال تر نوومبر میاشتې پورې په مرکز او ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2203 قضیې ثبت شوې دي. تر ټولو زیاتې پېښې د وهلو ټکولو دي. 1108 قضیې د فزیکی تاوتریخوالي
فیزیکی می باشه.
د میرمن د ادرس په وینا په زور واده کورنۍ تاوتریخوالی جنسی تیری طلاق ځانوژنی ته اړ ایستل د کوچنی عمر ودونه د زده کړو مخنیوي د خوښۍ د واده مخنیوي وژل تشتول ټپي کول د ښځو برخلیک ټاکل له کاره مخنیوي له میراثه بې برخې کول تر یوه زیات ودونه صحرایي محکمه سپکاوی او جنسی ځورونه له هغو مواردو دي چې دوی یې قضیې ثبت کړي دي. دا یوازې هغه قضیې دي چې راپور شوي دي. د ناراپور شویو پیښو شمیر نه دی معلوم.
زما خو خسخر لورونو خینو اندروریانو ټول په مارک قسم ظلم وهل ټکول باندې تیر کړ. د نشو ګولي بیرا کولې درې درې شپې دوه دوه شپې باندې نشه پرته ومه. زما له وې روټین را کولې دوه ورځې درې ورځې زنجیر نه راته خپل ټول مونږ او داسې نه پریښودم.
دا د یوې بلې افغان ښځې غږ دی چې په کابل کې اوسي او په خپل کور کې د خپلوانو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوی. په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15 ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي بلل سوي دي. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منې کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زوره په هغوی کار کول د تاوتریخوالي له دوو مواردو څخه دي. له سرغړونکو کسانو سره د قانوني چلند خبره هم سوې ده. د دې قانون له مخې ښځې کولای سي د تاوتریخوالي قضیې محکمو ته یوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې ډېر کم وختونه عدالت پلی کېږي. دغه ادارې د دسمبر په 8 نیټه په خبره کړي راپور کې ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د راپور شوی پیښو یوازې نیمه قضیه په لومړۍ محکمه کې څېړل شوی او د ټولو قضیو یوازې 40% عاملین مجازات شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي د عاملینو د معافیت ستونزه پراخه ده او له دې کبله چې ډیری وختونه عاملین نه مجازات کیږي ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. د ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو د نه مجازات کېدو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې دا ستونزه باید ژر تر ژره حل شي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره حقوقي چوکاټ شته او په لویه څارنوالۍ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څانګه شته. تر اوسه له دې ډېر لرې پاتې یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوونکي مجازات شي او د مافیات فرهنګ له منځه لاړ شي او نړیواله ټولنه به پرته له شکه دا هر څه څاري او د وضعیت ارزولو لپاره به یو کمیسیون وګماري.
د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی ته ځینې برخې ټاکل شوي دي. د بلګې په توګه په پارلمان کې له 2500 چوکیو څخه 8 یې ښځو ته ځانګړې شوي دي چې د ټول پارلمان 20% کېږي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان کړی چې د ټولو 43 ولایتونو لپاره به مرستیالي والیانې ټاکي. په دوی کې تر اوسه پورې 14 یې ګمارل شوي دي. ځینې میرمنې د وزیرانو په توګه هم کار کوي، خو په نومبر میاشت کې ولسي جرګې دوو ښځینه کاندید وزیرانو ته د باور پر رای نه ورکولو سره حتی د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی هم حیرانه کړه. هغې ته دسمبر په 8 نیټه ازادي راډیو ته په لیږلي ځانګړي پیغام کې وویل چې د دوو نوماند ښځو ردول هم یو ډول تاوتریخوالی دی.
قسمی که در این اواخر ما شاهد خشونت در مقابل دو وزیر زن
مون په دې رستیو کې د دوو خزینه وزیرانو پر وړاندې د تاوتریخوالی شاهدان وو چې ورته د اعتماد رای ورنکړل شوې. د رای نه ورکولو دلیل مهم نه دی، هغوی د انتخابي دو حق درلود، خو دا چې د ار یوې 9 او 53 رایې باطلې کړې د دوی حق یې سلب کړ.
هر کدام را باطل مبدل کردن حقشان را سلب نمودند.
په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ښوونې او روزنې د 1990 کال راپور ښیي چې ښوونځیو ته تلونکو 9.6 میلیونه زده کوونکو کې 3.6 میلیونه نجونې دي. خو د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې لا هم 3.1 میلیونه هغه کوچنیان له تعلیمه بې برخې دي چې عمرونه یې ښوونځي ته د تګ دي. د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې ښځو ته د کار اجازه نه وه او ښوونځي یې پر مخ تړلي وو. اوس چې په قطر کې د دې ډلې سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل شوي، د بشري حقونو مدافعین وایي باید د افغان ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل په اساسي قانون کې ښځو ته د ورکړل شوي ونډې څخه باید سرغړونه ونه سي.
قانون اساسی افغانستان برای تمام ادبا نظر
به افغانستان اساسی قانون د 22 ماده پر اساس ټول افغانان د کار کولو او د هیواد په پرمختګ کې د ونډه اخیستلو برابر حق لري. زه فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلی چې طالبان باید دا خبره ومني چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پر شاتګ نسی کولای او هغه کارونه چې نارینه او ښځې په افغانستان کې کوي د ټولنې د پرمختګ لپاره دي.
برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنیږدې درو میاشتو راهیسې په دوحه کې په روانو خبرو کې لا هم د ښځو پر موضوع ځانګړی بحث نه دی سوی. د حکومت په 21 کسیزه مذاکره چې پلاوی کې څلور ښځې دي، خو طالبانو په خپل 21 کسیز پلاوی کې یوه ښځه هم نه ده شامله کړې. د حقونو مدافعینو د حکومت په پلاوی کې د یوازې څلورو ښځو پر شاملولو انتقاد کړی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو
د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي کولو د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر باید ښځې د سولې د بهیر برخه وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانون د 1325 مادې له مخې ښځې باید د سولې د هر ډول بهیر برخه وي. په افغانستان کې شاوخوا له تیرو 10 کلونو راهیسې د ښځو د حقونو مدافعینو پر افغان حکومت ټینګار کړی چې که د سولې بهیر پیل شي ښځې باید برخه پکې ولري. دا د همدغو مدافعینو د اوږدې او کلکې مبارزې نتیجه ده چې نن موږ د حکومت په مرکز سیم کې څلور ښځې لرو، خو دا کافي نه دی. د 21 کسانو په پلاوي کې څلور ښځې کافي نه دي چې د هېواد د نیمایي نفوس د ګټو استازیتوب وکړي، باید لس یا یوولس ښځې وي.
One people is not enough to represent the interests and the rights of half the population of the country.
نه یوازې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې سته، بلکې اوس مهال پر ښځو زیاتېدونکو هدفي بریدونو هم د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. اووه میاشتې مخکې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه غړې او د هغې موټر چلوونکی ووژل شول. همداراز د میدان وردګ پر ښاروالي ظریفه غفاري حملې وسوی چې هغه ورڅخه ژوندی وتلې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه فعالانو او چارواکو هدف ګرځول اندېښنې راپاروي.
The two employees of the Afghan Independent Human Rights Commission who were killed in June, one of whom was
جون میاشت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دوه کارکونکو حمله په یادولو ورده چې پکې یو خزه و. د دوه حملو تاریخ ته په کتو ښکاری چې ځینې حملې طالبان کوي، خو په اره موده کې موږ نه پوهیږو. افغانستان اوس مهال په یو مهم پړاو کې دی او هر ډول زورواکي د خپلو مخالفینو له مخې لری کولو په خاطر ښایي دا حملې کوي. وضعیت خطرناک دی.
It's a dangerous moment.
د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس موضوع هم و. په دې غونډه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوونکو 16 هیوادونو او 15 نړیوالو ادارو ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ښځو حقونه خوندي او هغوی ته د ژوند په هره برخه کې د کار زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې په جنیوا کانفرنس او نورو نړیوالو غونډو کې کړې ژمنې عملي کړي. د ښځو لپاره د ځانګړي وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ښه پلانونه لري.
زمینه مساعده کړو چې ښځو ته د میراث حق ورکړل شي، د ناوړه دودونو مخه ونیسو، د عامه پوهاوي د لیارې، د قوانینو د تطبیق د لیارې او د ښه نظارت د لیارې د قوانینو پر تطبیق باندې او د یو باسواد ټولنې منځته راوړلو له طریقه او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په واسطه به وکړای شو چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو په هیواد کې.
د ملګرو ملتونو په وینا له نسلي، جنسیتي، ملیتي، نژادي، مذهبي او ژبنیز توپیر پرته د ژوند حق، له غلامۍ او ځپنې ازادي، د نظر او بیان ازادي، د کار او زده کړو حق د انساني حقونو مهمې برخې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ سوي د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW له ټولو دولتونو غواړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 1980 کال د اګست په 4مه نیټه د CEDAW سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د خبریالې ملالۍ میوند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د انعکاس راډیو او تلویزیون خبریاله ملالۍ میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وژل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالۍ میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالي او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وژلو پیشه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور له دې پیښې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر 100 ته ورسید. د ګارډین په باور 15 کاله مخکې وسله والو د ملالۍ میوند مور چې هغه هم یو فعال وه ووژله. ملالۍ میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تېره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همداراز د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د برېټانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو برېتونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بي خبريالي له وژلو سره پیل شو او یو نامه د اپډیټ ټکان ورکونکي بللای دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندېښنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول واک ته ورسی شي په تیرو نږدې دوو لسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بلې خبرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملالۍ میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خبرونه لیکي چې ملالۍ میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي ملالۍ میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خبرونو وړاندې کوونکې وه یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه دفاع کوله. ورځپاڼه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی نوم واخلي وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان ووژل شول. انډیپینډنټ بیا د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
د امریکا دوی سترې جنگي الوتکې د ایران اوبو ته څیرمه والوتې. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداری ورکړي چې د خپل اټومي ساینس پو د وجل کېدو د غچ لپاره د حملې په فکر کې نه وي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لوري توغندي ویشتلی وو. اسمت سروان تفصیل لري.
دوی ستری امریکایي جنگي الوتکې پرون پنځشنبه د خلیج د سیمې د درو عربي هیوادونو له جنگي الوتکو سره یو ځای د ایران ساحلي قلمرو ته نږدې والوتې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې امریکایي چارواکو وویل د دغو ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو د الوت هدف ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پرشمنی ټینګارو. د امریکا دوی B-25H سترافورتریس الوتکې د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایي ځواک له اډې والوتې. د دغو الوتکو ماموریت ټول ټال 14 ساعته دوام وکړ. دغو الوتکو چې د سعودي عربستان او دوه نورو عربي هیوادونو جنگي الوتکې هم ورسره ملګري وې د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې 2 ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په څه کم یو میاشت کې دوهم ځل دی چې جنگي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو درې اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې په سپینه ماڼۍ کې په یو غونډه کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې ګډون درلود پر ایران د حمله پر احتمال خبرې وشوې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمه خیده د الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اتمی ساينس پو محسن فخری زاده له وشل کیدو وروسته د ایران د پوزي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندیشنو شوده نه کوي. همداراز دا مانوره وروسته له دې کیږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تلین په رانږدې کیدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوو سترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمي وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی و. تر دې څه موده وړاندې د امریکا الوتکوونکي بیړۍ له درو جنګي بیړیو سره د مخکیني مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه نه شوه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی قتل نیولی دی. داعش یا د اسلامي دولت سختریزي ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ور بیا وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو پرون د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په برازیل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د دغه هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین سي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نور بندیزونه ولګول. پورزګان کې د ازادي رادیو یو ویډیوي راپور د یو ماشوم ژوند بدل کړ. شریف الله شرافت راپور لري.
محیب الله به له کوره تر ښوونځیه شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړو وهل او په سینه بڅکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچني په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیوي راپور خپور کړ. محیب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به عباس کلان چې تاسې موږ ته راته کړی دا مسلمانان موږ سره کومک کړی دی، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په عباس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف و، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی د عباس کله کې ډېر کومکونه راسره وسو. څلور پنځه عباس کله دي، دغه د عباس کلان یې راکړله، د ده جامې یې راته راکړلې. نور داسې یو دوه ګاښته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را ترا کړل.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بی وزلی کیسه په کښ کې کړي وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاصو ورته مثبت ځواب ووایه. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه په وله خدای به راوتی به تلی نو سو چا به سات پر تېروي کوچنیانو ښوونځی ته به تلی ډله به پیسې وساتې په تېروي. او اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې باسکله کې وسه ولاړ سي هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بیرته راځي په باسکله کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډېره ونډه د اتا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د د دې بنسټ مشر اتولا شګیوال ازادي راډیو ته ویل کله چې ښوونځي ته د محیب الله پر سینه د څکېدو ویډي راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچني سره د مرستې هوډ وکړ. محیب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دی. که څه هم ډاکتران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنه یې وسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکترانو له توان وتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
بس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه ستړي مشهي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. د دې ونی د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دي. که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسولی شي. یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړین نه بولي. د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي توصیه په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لامل د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري. دغه خواړه چې دوی وجود تقویه کوي،
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیګون نه پاس د کورنۍ د بې پروايي لامل یوې مور ته پیدا کېدلی شي.
اولین مشکلات چې پاس له ولادت مور ته پیدا کېږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي.
د زیګون نه پاس څو ورځې ډیر اړینې دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېښت ورځې پورې حتمي ده.
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د خبرونه په فایل کې په دیاړه راپور اورو چې دی وی مور په غاک پیل کی.
کله چې ما ولادت وکړ وروسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهېدم. ما پرهیز نه کاوه، لیټه شیان مې نه خوړل. ما ویل دا چې دی لم غواړي بوی به را باندې بد لګېده او همچنان چون یوازې وم ترانه کارونه مې کول. یخ اوبو کې مې لاس واهه او پرهیز مې نه کاوه. ترشي توندي و یخ اوبو دغه شیان به مې خوړل. نو نه پوهېدم، یو خو زما والباری و او بل ما تجربه نه درلوده. ما ویل ځان و ضرر نه کوي، خو متاسفانه اوس راته ځینې مشکلات پیدا شوي چې ملا مې درد کوي، خوندزي ځینې وخت تیر کوم.
دا نوی دا وچه د خپل ترخی تجربه را ته ووی. د هغې په خبره هغې ته چا د زیګون نه پاس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلي، نو ځکه یې د زیګون نه پاس مهم روغتیایي ټکي په پام کې نه دي نیولي چې له کبله یې اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. خو خوشبو بیا بله مور ده چې له مجبورۍ نه ده توانېدلې تر څو د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه وکړي. خوشبو هم اوس د یو شمېر دردونو څخه رنځېږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیګون نه پاس د نه پاملرنې له امله ورته پیدا شوې دي.
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه و، مور مې هم رانه لرې وه او خسرګنۍ څخه هم بېله وم. نو د کور کار لپاره مې څوک نه درلودل. ما هغه ورځ ولادت کړ او په سبا مې د کور کارونه شروع کړل. په یخ اوبو کې به مې لوښي مینځل، جامې مینځلې. د اپارتمان نه لاندې زموږ د څښلو اوبه وې پاکې، نو د څښاک لپاره به مې هغه درېیم منزل ته پورته کولې. مجبور وم. اوس راته زیات تکلیفونه پیدا شوي، خاصتوګه کله چې موسم یخ شي، یعنی هوا سړه شي، زیاتر ټول عضلات مې درد کوي، ملا مې درد کوي.
په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د زیګون نه پاس د میندو ځان ته پاملرنه کولی شي چې د زیګون په وړاندې د زیګون نه پاس د زیګون د احتمالي جانبي عوارضونه مخنیوی وکړي. ممتاز چې د څلورو اولادو مور دی وایي د زیګون نه پس به خپل او کورنۍ زیات صحت ته پاملرنه کوله. ان تر چلويختي پوري به په یخو اوبو کې لاس نه وهلو. د دې په خبره همغه پاملرنه وی چې دا اوس هیڅ صحي مشکل نه لري. نور به د ممتاز لخلي واورو.
زما خپل ټول خپل ولاتونه په شفاخانه کې مکرای او د تور کسان چې ما سره یو ځای ژوند کوله هغه هم په شاخه کار نه مانه پری خود او ما الحمدلله سره شکر هي ستونزې مشکلاتونه نه لرم ځکه چې هغه په وخت کې ما خپل ځان ډیر توجه کوله.
د زیګون نه پاس د مور خړو او کارکولو ته پاملرنه تر ډیره یوې کورنۍ پوري هم تړلې ده چې باید مور ته مناسب خواړه ورکړي او لادرنو کارونه نه یو ساتي. خو ځینې کورنۍ بیا د زیګون نه پاس پاملرنه د مور لپاره دومره اړینه نه بولي. شاګل چې د دوون غندو خوخیده وایي اوسنۍ ناویان چې مور شي د زیګون نه پاس په ځان زیات پام کوي چې دومره پام هم ضرور نه دی. هغه په دې اړه وایي
ناز نزاکت کوي څه لازم ده خدای مهربان ده په دې خو څوک نه ده چې جګ بسي او دا به ناجوړه سي او دا کوم مغموسیبات به ورته پیک سي نه کیږي هیڅ هم نه کیږي خو دوی کوي بیا کنه مونږ هم ماشوم راوړي بیا پنځه شپږ خو مې راوړي بیا دوه درې مې نقصان کړی ده بیا ولاغه مغه جګ بس خپل کار نه بم کوله.
د نوې ماشوم دنیا ته راتک د میندو لپاره یو ډیره په زړه پورې او د هیلو نه ډکه مرحله ده. میندې د نهو میاشتو امیدواری او د زیږون د سختې مرحلې د تیرولو نه پس بې صبرانه غواړي چې خپل ماشوم په غېږ کې ونیسي او د نهو میاشتو ستړیا ورباندې هېره کړي. کورنۍ هم چې د ماشوم زیږېدو ته یې شپې او ورځې شمېرلې وي د ماشوم په خوشحالۍ کې بوخت شي چې په دې توګه کله کله مور له ځانه هم هېره شي او له کورنۍ نه هم هېره شي. دا په داسې حال کې ده چې د زیږون نه پس هم د مور او د کورنۍ مسؤلیت د مور او ماشوم په وړاندې زیاتېږي. په خاصه توګه د زیږون نه پس مور ته پاملرنه ډېره اړینه ده چې که له پامه وغورځول شي کولی شي د کورنۍ او مور خوښي لنډمهاله کړي او مور ته د زیږون نه پس د نه پاملرنې له امله روغتیایي ستونزې پیدا کړي. خو کله کله د مور او کورنۍ بې خبري د روغتیایي اړینو ټکونه هم د دې لامل ګرځېدای شي چې د مور روغتیا ته ضرر ورسوي. په دې برخه کې روغتیا وزارت عامه پوهاوی اړین بللی. د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وایي موږ هغو میندو ته چې په روغتونونو کې زیږون کوي او یا هم مخکې له زیږون نه صحي کلینیکونو ته مراجعه کوي عامه پوهاوی ورکوو تر څو د زیږون نه پس یې میندې او د دوی کورنۍ په پام کې ونیسي او د مور روغتیا د زیږون نه پس د احتمالي عوارضو نه وژغورل شي. ښاغلی سمسور په دې اړه زیاتوي
یو خدا ده چې هر مور چې راځي ولادت کوي بیا هغه ته یو سی‌ایچ یا د مور او د ماشوم د مراقبت کتاب ورکول کیږي. هغه کتاب کې دا تاریخونه هم دي چې بیا به درې ځل یا څلور ځل بعد د ولادت نه باید چې راشي کوم کارونه وکړي. دویم دا ده چې د مونږ صحیح کارکونکي سی ایچ ډبلیو مونږ ورته وایو د جامع صحیح کارکونکي چې کلو کې دي هغه دویم چې په هر کلی کې امیدواره ښځې دغه کوي نخه کوي نو امیدوارې ښځې نخه چې دا غسره ده معنا دا ده چې دا په خطر کې ده نو بیا هغه دوی ورزي کونسلنګ هم ورسره کوي ورته وایي مثلا آیرن فولیټ ګولۍ هم ورکوي او بعد د ولادت نه ورزي یا د ولادت آوټکم هم بیا لیکي سیاره ماشومې وشو ژوندی و څنګه و او ولادت کمزې کې وشو نو دا د سی ایچ ډبلیو هم کېږي یعنی هغه میندې چې بیا کلینیک ته راځي یا کلینیک نه پاتې شي کلو کې سی ایچ ډبلیو ورته لرو. د دې تر څنګ د پیامونو له طریقه چې هغه ویډیوي پیامونه دي تلویزیونونه او صوتي پیامونه رادیوګانو نه نشریږي او بلبورډونه لرو.
د زیګون نه پاس د مور روغتیا ته پاملرنه ډیر اړینه ده او اکثره خلک د غټکو ته پام کوي. خو ځینې وختونه بیا د زیګون نه پاس کورنۍ مور د هغو ګټورو خوړو او څخونه منه کوي چې په حقیقت کې د زیګون نه پاس مصرف نه یوازې چې ضرر نه لري بلکې ګټور او اړین هم دي. مګ په دې اړه عام خلکو خبرې را اخستې دي په ګټه وی واورو.
فرشته ما د اتقمت اوسیدونکي مخ میندې باید له ماشوم راوړلو نه زیات پرهیز وکړي ځکه چې وروسته بیا ایبی نشي او نورو نورو ناروغیو باندې اخته نشي ځکه کله چې دیو ماشوم وزیږوي نو باید له هغې نه دوی باید ډیر زیات پرهیز وکړي.
زمانو هدیه ده کارتینا اوسیدن که ما زما په نظر هر مور کله چې ولادت کوي باید درانه کارونه وکړي او ځان ته ښه پاملرنه وکړي ځکه چې وروسته ورته زشبات پیدا کیږي.
زمانم نسیمه ده بعد له ولادت مېرمنې باید خواړه هر رقم خواړه وخوري ترڅو ګټه ورته ورسوي. هغه خواړه چې ډاکټر منتې نه خوري ځکه ډاکټر بیا پوهېږي.
د زیګون نه پس د روغتیایي ټکو په پام کې نیول د یوې مور لپاره زیاته اړینه ده. خدا چې دغه روغتیایي ټکي کوم دي، له زیګون نه نیولې تر څو ورځو یې په پام کې نیول اړین دي، او که په پام کې ونه نیول شي مور ته په راتلونکي کې کومې روغتیایي ستونزې راولاړولی شي، دا به د نسایي ولادي ډاکټرې فریدي امرخیل نه واورو چې زموږ همکاري وږمې جبارخیل ورسره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، کپ سر کې دارا ته وایاست چې یو مور بعد له ولادت نه له کومو خوړو او څخونه پرهیز وکړي؟
اصلا پاسته ولادت هیڅ پرهیز وجود نه لري، فقط هغه مایندې چې زیږون کوي دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري. هغه خواړه چې دوی وجود ته وجود تقویه کوي، فقط دا مایندې کولی شي چې له ساړه شیان نه، مثلا که ساړه اوبه باید ونه شي، د خطر چې هغه سبب د درد کیږي، اما نور خوراکونه هیڅ داسې خوراک موجود نه ده چې مور باید لغنه پرهیز ولري. فقط پرهیز له کاره، له شاقه کاره، له زیات فعالیت نه ده. که یو مور ډیر زیات فعالیت کوي، سبب دي کی چې مور ضعیفه ده، توانه نه لري دومره کار، په دغه انرژي ټوله په کار کې مصرفيږي، دغه له خاطره توانه دي وجود ختميږي او سبب دي نور امراضو کیږي، سبب دي نرمي دي اډوکو، سبب دي کی چې مور درد ملا، درد خپو پیدا کوي.
ډاکټر صاحب، که چیرته یو مور بعد له ولادت نه اړین صحي ټکي په پام کې ونی نیسي، نو کوم روغتیایي ستونزې ورته په راتلونکي کې پیدا کېدای شي؟
اولین مشکلات چې پس له ولادت مور ته پیدا کیږي، په اول قدم کې اماغ انتانات یا میکروبونه دي. په دویم قدم کې دوی ته یو حالت د ډپریشن یا یو منګه په اصطلاح استرس ورته وایي یا ډپریشن چې ډیر زیات په میندو کې دا رول لري، دا حالت دوی ته پیدا کیږي. بیخوبي ورسره هم یو ځای کیږي. هغه حالت نه دي چې سبب دې ګرځي چې مور کرا کرا ضعیف شي او ونسي کولای خپل ژوند ته سمه ادامه ورکړي.
ډاکټر صاحب، کله چې یو مور ولادت کوي، د ولادت د ورځې نه شروع تر څو ورځو پورې باید اړین روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي تر څو خپل روغتیا وژغوري؟
د میندو استراحت اول خو تر څلوېښت ورځو پورې حتمي ده. د خاطر چې اندازه د رحم یا سایز د رحم تر څلوېښت ورځو پورې لوی پاتې کیږي، دوی باید په دغه لسو د اول ورځې کې مطلق استراحت ولري، ډیره کمه ګرځېدا ولري. پس لغه هم مایندې باید بر علاوه چې خپل خوراک ته متوجه وسي، په څنګ کې باید استراحت وکړه، په کافي ډول باندې خپل خوب باید وکړي تر څو چې دوی وکولی شي له آینده له هغه مشکلات دوی ته پیدا کړي لغه جلوګیری وکړه. په یو حالت کې چې یو مور که شاقه کارونه وکړي، سبب دې کیږي چې دغه خپل رحم چون اندازه یې غټه ده، له خپل موقعیت نه ټیټ راسي، او سبب دې کیږي چې بعضن مور په کیناستو په جګېدا کې مشکل پیدا کا. ورسره که دوی صحیح مراقبت ونیسی، سبب د تبه، درد او بالاخره سبب د خون ریزی او بالاخره بعضی اوقات سبب دی کیږي چې حتی دا مور بل زیګون ونیسی کړی.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع مو چې د مور لپاره د زیګون نه پاس روغتیایي اړینو ټکو مراتبولو ته ځانګړې شوې و، د پایلې ته ورسېدو چې که یو مور د لنګون نه پاس شپږو اولو اونیو کې سم خوراک ونه کړي، درانه کارونه وکړي او نور روغتیایي ټکي چې یاد شول په پام کې ونه نیسي، په لنډ راتلونکي کې به له روغتیایي جدي ستونزو سره مخامخ شي. د نیمه نړۍ دا خبرونه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولی ځینې مایندې او پلرونه بیا د موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي. یوه ټولنیزه ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یوه ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشحاله ژوند لري. نوموړی وایي،
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلوده او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو، او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول. موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار، رفتار ځان ته جذبو، د هغوی په شان موږ هم دا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو. نو ځکه دا په موږ ډېر مثبت اغیزه لري.
مروه زیاتوي، که مور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي، نو دا به یې د اولادونو په روحیه ډېره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي، او دا د دې باعث ګرځي چې د هغې راتلونکي ماشومان ډېر عقدهیي او ډېر خشن وي. کله چې د کوره د بهر وځي، نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درک کوي، ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم، او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل مینس کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه بېلګه یا الګو کېدلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بدارت وایي چې د خپلو اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینس کې څنګه اړیکې سره پالي.
همیش غواړم چې د خپلو ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم، او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي، او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جگرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخه کې نه وای، او یعنی سرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېر خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم، بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډېر کوشش کوي چې زما سره ډېرې سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخکې اجتماعي رویه کوي، یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي او ما هم غواړي چې وخنده یې ماشومان مې هم. نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم، یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي، بیا ډېر کوشش کوم چې د ماشومانو مخکې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په قار نشي، او یا خدای نه کا دا صابانت د سه مختخاره نشي چې زما ماشومان دا خپل مخس کې وننسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایندې او پلرونه د موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل وي، ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو، د دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی ما د خپل کارونو نه، او همیشه د دوی په ډېره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه، دوی هم فکر خرابېږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتبه راشو، نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. دې سره مانه هم تعلیم پاتې شوي او ډېر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې
کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الله‌یار په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو د هغې په نتیجه کې ماشومان او د هغې اولادونه هغې په خپل منځ کې وحدت لري، او که سبا دغه هلکان زلمي شي ودونه وکړي او دغه جنتۍ پیغلې شي هغې خاوندان وکړي، هغې بیا د خپلو ښځو خاوندانو سره هم ژوند یې ښي، او همد دې نه یوه ښه ټولنه یوه ښه اجتماع انساني جوړېږي، او هغه د نورو انسانانو د محبت دپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خ ژوند ونه لري، په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ او لکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او دغه نټولنې ته انتقالي، او په نتیجه کې یو تاریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبلی او زخم د مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزه او د خاون د مینه محبت او د وحدت د ژوند امر شوی دی، او رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو میرزات الله احساس ته د ماشوم د لپاره مور او پلار د لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي، نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کول شي، او هغه په سالم روزنه باندې به اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي. کله مور پلار په منځ کې جنگ یې شخړې یې، هېڅکله د هغوی ماشومان درس نیسي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري، او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مننه کوم استاد چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې په جنگ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولګوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره سختي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي، او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات، دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي. که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې، په خبرو کې یو بل سره کنځلې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعاً د کورنۍ نور غړي چې دا اوري، د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیه ته بیايي. یو ډول بلې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، گزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان چې را لویږي که دوامداره دغه شیان واوري، او دغه شان وګوري، یعنی مخکې په خپل سترګو تاریخوالي وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتی، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډیر څنګه کیږي، ضعیف، خشن، نارام، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم دوله خوینه درلودلی.
استاد بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولاد رومانی، یعنی کومې ښې یا مثبتې اغیزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان یا د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ په دې ایښودل شوی دی چې پلار مور سره بریالۍ اړیکه درلودلی.
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولی شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولی شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام دی، پورې د دې درک پورې مربوط ده، دویم ګام د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط
ده. ډېره زیاته مننه کوم، کور واده. قدرمنه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.